السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې په یو بل یو ساته پښتو خبرونه کې مو زیکرام الله اکرام او د وشان د تخنیک په برخه کې عبید الله عبید هر کله کو په دې هله چې روغ وسی او ری چې د افغانستان ولسمشري معنی د جو بایدن د څرګندونو په خبرګون کې وایي چې افغانان تل متحد او یو ملت. جو بایدن په یو ټلویزیونی مناظره کې د شام به په ورځ ویلي چې د افغانستان متحد کول ممکن نه دي. دا نور مطالب مو په دې یو ساته خبرونه کې راټول کړي خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکل به وړاندې کړي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی د محمد محقق د زمانو ترمنځ جګړه کې د نوموړي یو زوی د ورور په ډزو وژل شو. په ننګرهار کې دوه امریکایي پوځیان په یو حمله کې ووژل شول او د تایلند په شمال ختیځ کې نن یو سرتیری د شپږو ملکی کسانو له وژنې او د 500 نورو له ټپي کولو وروسته ووژل شو. بشپړ خبرونه. د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق زوی باقر محقق د خپل ورور په لاس ووژل شو. د کابل امنیه قمندان سید محمد روشندل نن ازادي راډیو ته ویل چې د محقق بل زوی حسین په کور کې دننه پر خپل ورور ډزې وکړې او هغه یې ووژه. ښاغلی روشندل وایي په پیښه کې د باقر محقق ترڅنګ د دوی د کورنۍ اته نور غړي هم ټپیان شوي چې برید کوونکی حسین محقق هم پکې دی.
د استاد محقق د زمانو ترمنځ په کور کې دننه نشته سوي ده. ورونو د باقر په نوم خپل ورور وژلی. په پیښه کې د حسین نومي په ګډون چې د قضیې عامل دی ټول اته کسان ټپیان سوي هم دي.
چارواکي وایي ټپیان روغتون ته رسول شوي دي او پولیس د پیښې په اړه د تحقیقاتو د پیل خبر ورکوي. له بلې خوا محمد محقق په یو پیغام کې ویلي چې قاتل زوی یې له رواني پلوه روغ نه و. په ننګرهار کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. افغان چارواکي وایي برید هغه مهال وشو چې افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ ته روان وو. د امریکا پوځ وایي لومړني راپورونه ښیي چې پر امریکایي پوځیانو یو سړی چې د ملي اردو یونیفورم یې اغوستی وو ډزې کړي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان ډګروال سانی لیګټ نن سهار وختي په یو بیان کې ویل پیښه تیره شپه هغه مهال وشو چې افغان او امریکایي ځواکونه له یوې سیمې څخه راستنېدل. لګټ زیاته کړه چې لا هم د پیښې په اړه څېړنې کوي او د حملې د علت او انګیزې په اړه تر اوسه څه نشي ویلی. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ازادۍ راډیو ته ویل په دې پیښه کې چې ظاهرا یو افغان سرتیری کړي لږ تر لږه درې افغان سرتیری او یو شمیر بهرني پوځیان ټپیان شوي دي.
دوردو یو کس په دې باندې ډزې کوي او بیا دې متقابل انداز کوي. په دې پیښه کې هغه نفر متقابل وژل شوی دی او درې کسه د کمندو او یو څو کسه د قاتل ملاتړ زخمیان شوي دي.
د غوڅ ملاتړ ماموریت سرچینې وایي افغان او امریکایي ځواکونه په دې سیمه کې د یو مهم مشر لیدو ته تللي وو چې برید پرې وشو. د کندهار امنیه قمندانۍ یو پولیس افسر له ښځو سره د ناسم چلند په تور نیولی دی. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې جنایي پولیسو د سید محمد په نوم تورن افسر نیولی او دا مهال تحقیقات ترې کوي.
په نومینه کې چې کومو پولیسو د ښځو سره بد چلند کړی و یا په زور مخونه لسول د قمندان صاحب په هدایت سره د جنایي پولیسو راوستي چې اوس پیلندر تحقیق لاندې دی.
دا اقدام پر ټولنیزو شبکو د هغې ویډیو له خپرېدو وروسته کېږي چې ظاهرا نوموړی افسر له ښځو سره د ناوړه چلند په حال کې ښیي. د ویډیو د ډیرو خلکو غبرګونونه وپارول. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په چین کې په کورونا ویروس د مړو شویو کسانو شمیر له 800 واوښت. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن وویل چې په مرکزي ولایت هوبی کې پرون شنبه 9 تنه نور په دې ناروغۍ مړه شول چې په یوه ورځ کې په دې ویروس د مړینې تر ټولو لوړه شمېره ده. د دې کمیسیون په وینا له دې مړینو سره په چین کې پر کورونا ویروس د مړو شمېره 811 تنو ته ورسېده چې دا شمېره د 2002 کال په مارچ میاشت کې د سارس په ناروغۍ د مړو په پرتله لوړه ده. د سارس په ویروس چې کورونا ویروس ته ورته والی لري 1400 کسان مړه شوي وو. د جان هاپکنز پوهنتون د نننۍ احصایې له مخې په چین او نوره نړۍ کې ټول 15,940 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي. د تایلند په شمال ختیځ کې نن یو سرتیری د شپږویشتو ملکي کسانو له وژنې او د 55 نورو له ټپي کولو وروسته ووژل شو. د تایلند د روغتیا وزارت تایید کړی چې 22 کلن یاغي سرتیری امنیتي ځواکونو له 11 ساعته مقاومت وروسته په ډزو وژه. چارواکو د دې پولیس افسر نوم جاکراپاند توما ښودلی او وایي چې نوموړی د ځمکې پر سر د یوې لانجې له کبله په غوسه شوی و. د تایلند صدراعظم پرایوت چانوچا د دې پیښې په اړه خبریالانو ته وویل
په تایلند کې داسې پیښه ساری نه لري. زه هیله من یم چې دا به یوازنۍ او وروستۍ پیښه وي، ځکه چې هیڅوک دا ډول پیښه نه غواړي. اوس مهال داسې ښکاري چې دا حمله د برید کوونکي له رواني روغتیايي حالت سره تړاو لري.
د تایلند امنیتي چارواکو ویلي دي چې برید کوونکي له ډزو مخکې خپل قومندان په ډزو واژه او وسلې او مهمات یې ترې غلا کړل. او د ایران د کابینې یو غړي اعلان کړی چې دا هیواد به نن ناوخته فضا ته خپل یو سټلایټ وتوغوي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې ایراني چارواکو د دې هیواد د اسلامي انقلاب د 30مې کلیزې په درشل کې خپلو لفظي حملو ته زور ورکړی. له دې مخکې راپور ورکړل شوی و چې د دې سټلایټ توغول تر نامعلومې مودې پورې ځنډیدلی، خو آی آر آی بی خبري اژانس د اطلاعاتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر محمد جواد آذری جارمي له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د ظفر په نوم سټلایټ به نن د ځمکې مدار ته واستول شي. جارومی پر ټویټر لیکلی چې د ظفر د استولو لپاره معکوسه شمیرنه په راتلونکو څو ساعتونو کې پیلیږي. تر دې دمه فضا ته د سټلایټ د استولو لپاره د ایران لږ تر لږه دوه مخکینۍ هڅې ناکامې شوې دي.
دا او نور خبرونه زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ په تمه د ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د جو بایډن د څرګندونو په غبرګون کې وایي چې افغانان تل متحد او یو ملت وو.
د افغانستان خلک په دې خاطر چې خپل اتحاد او یک پرچګي وساتي.
د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند نومان جو بایډن په یو ټلویزیونی مناظره کې د شنبې په ورځ ویلي و چې افغانستان متحد کول ناممکن دي. د ملي اولي حکومت د اجرایه ریاست دویم مرستیال او د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق زوی باقر محقق نن د خپل ورور لخوا په کور کې په ډزو وژل شو.
متاسفانه که یک درگیری بین پسران استاد محقق صورت میگیره.
د کابل د امنی قومندانو او د افغانستان د حراست او ثبات شورا په ټاکنیزو کمیسیونونو غوښتنه کوي چې د بی طرفۍ د اصولو په پام کې نیولو سره د ټاکنو پایلې ژر اعلان کړي. د سیمې په مسایلو کې اوري چې د بلوچستان په لورلای سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ غونډه له ننګونو سره سره جوړه شوه. دغه شان په یو بل راپور کې واوري چې په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 800 کسان واوخت. د انصاف په لټه کې او اورکښوی او اجزانو خبرونه هم پام دی یو سات کې خبريږي را سره پات شو. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. ولسمشری مانی د جو بایدن د څرګندونو په خبرګون کې وایي چې افغانان تل متحد او یو ملت. د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند نومان جو بایدن په یو ټلویزیونی مناظره کې د شنبې په ورځ ویلي و چې د افغانستان متحد کول ناممکن دي، خو ولسمشری مانی د څرګندونی په کلکه ردوي. تفصیل د نسیم شفق په راپور کې.
د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند نوماند او د امریکا د پخوانی ولسمشر د امرستیال جو بایدن دا څرګندونه چې ګوند د افغانستان متحد کول ممکن نه دی په دې هیواد کې توند خبرګونونه راپارولې دي. ولسمشری مانی وایي چې افغانان تل یو ملت او تاریخ د دې خبرې شاهد دی. د ولسمشر امرستیال ویاند دورانی وزیری په دې اړه د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان خلک په دې خاطر چې خپل اتحاد او یک پرچگی وساتی د تاریخ په مختلفو دورو کې او همدارنګ په سختو حساسو شرایطو کې د یو بل تر څنګ ولاړ شوی دی او د افغانستان د دښمنانو سره په سخته مبارزه کړی ده.
په ورته وخت کې په عامه او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر پر خپل ټویټر پاڼه د امریکا له مرستو مننه کړې، خو د بایدن د خبرو په خبرګون کې ویلي مونږ اړتیا نه لرو چې تاسو مونږ ته ملت جوړ کړئ، ځکه چې مونږ له پیړیو راهیسې یو ملت یو. د امریکا د دموکرات ګوند کاندید او د هغې هیواد د پخوانی ولسمشر مرستیال جو بایدن د شنبې په ورځ په ای بی سي ټلویزیون کې د 2000 میلادي کال د انتخاباتو د نوماندانو په یو مناظره کې ویلي چې د افغانستان متحد کول امکان نه لري. هغه ویلي دي د افغانستان په اړه باید ووایم چې زه د ملت جوړولو له مفکورې سره په بشپړه توګه مخالف یم. یوازینی کار چې موږ یې باید په هغه سیمه کې وکړو له تروریزم سره مبارزه ده. بایدن همداراز ویلي چې د یو سناتور او د پخوانی ولسمشر د مرستیال په توګه یې د افغانستان ټولو برخو ته سفرونه کړي او هغه څه چې ممکن دي هغه دا دي چې ولیدل شي تروریستان له سیمې پر امریکا د حملو د ترسره کولو وړتیا نه لري. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون مشر احمد جاوید رؤوف وایي افغانانو د خپل دښمن پر وړاندې تل خپل یووالی ساتلی دی.
افغانستان یو پیاوړی او لوی ملت دی او نړۍ ته یې ټکان ورکړی. ټول لوی ځواکونه لکه انګلیس، پخوانی شوروي اتحاد او امریکا دلته زور ازمایلی او ماتې یې خوړلې. افغانان تل د دښمن پر ضد مبارزه کې سره متحد وو.
د جو بایدن د سرګندونو په ټولنیزو شبکو کې هم توند خبرګونونه راپارولې دي او د دې شبکو ډیرو کارونکو د هغه خبرې رد کړي او ویلي دي چې افغانان یو ملت او سره متحد دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.
وخت څلور بجې او 12 دقیقې. د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست دوهم مرستیال او د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق زوی باقر محقق نن د خپل ورور لخوا په کور کې پټازو وژل شو. د کابل پولیس وایي دا وژنه د محمد محقق د کشر زوی حسین محقق لخوا شوې او خپل ټپی دی. په ورته وخت کې د محمد محقق سیکرتر عصمت الله خنجري ازادي راډیو ته ویلي چې حسین محقق رواني ناروغي درلوده. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د محمد محقق زوی باقر محقق نن سهار د کابل د دریم امنیتی حوزې اړوند په دشتبرچی سیمه کې خپل کور کې د خپل ورور حسین محقق لخوا په ډزو وژل شو. د کابل امنیه قومندانۍ مسؤلینو د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پیښې له شخړې وروسته رامنځته شوې چې د حسین محقق په ګډون د محقق نږدې اته کسان نور هم ټپیان شوي دي. د کابل امنیه قومندان سید محمد روشندل
له بده مرغه د محمد محقق د زمانو ترمنځ شخړه د دوی په خپل کور کې رامنځته شوې چې یو ورور یې بل ورور چې باقر نومیږي وژلی. د حسین په ګډون چې د دې پیښې اصلي عامل دی اته کسه نور ټپیان دي.
د ښاغلي روشندل په خبره د دې پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. ټپیان روغتون ته وړل شوي خو د روغتیايي وضعیت په اړه یې معلومات نشته. په ورته وخت کې د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست دویم مرستیال او د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې زوی حسین له جدي رواني ستونزو سره لاس او ګریوان و او په دې وروستیو کې ناروغي زیاته شوې وه. ښاغلي محقق دغه شان لیکلي چې حسین خپل ورور د خوب پر مهال وژلی دی. دی دا هم لیکي له دې پیښې وروسته حسین پر هغه امنیتي ګاردانو هم ډزې کړي چې د دې پیښې د کابو کولو لپاره لاس په کار شوي وو چې څو تنه پکې ټپیان کړي او بلاخره په سیمه کې امنیتي ځواکونو پیښه کنټرول کړې او ټپیان روغتون ته انتقال کړي دي. د دې پیښې وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني چې له هیواده بهر دی د ټلیفون له لارې د محمد محقق سره خپل غمشریکي څرګنده کړي. همداراز یو شمېر سیاسي رهبرانو لکه اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، مخکینی ولسمشر حامد کرزی او د سولې علي شورا رئیس محمد کریم خلیلي د محمد محقق کور ته ورغلي او د پیښې له امله تسلیت ورکړی. محمد باقر محقق چې د سیاسي علومو په برخه کې لوړې زده کړې کړې وي تیر کال د ولسي جرګې انتخابات ته هم نوماند و خو بریالی نه شو. هغه له خپل پلار سره په یو شمېر بهرنیو سفرونو کې هم لیدل شوی و. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د حراست او ثبات شورا په ټاکنیزو کمیسیونونو غږ کوي چې د بېطرفۍ د اصولو په پام کې نیولو سره د ټاکنو پایلې ژر اعلان کړي. د دې شورا ویان مسعود ترشتوال نن د یوې خبري ناستې پر مهال ویل ملت تر دې زیات د انتخاباتو پایلو ته منتظر نشي پاتې کېدای. خو د ټاکنو کمیسیون وایي تر اوسه پورې ورته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړې نه دي رسېدلې. تفصیل له ناجیې صاحبه اوري.
د افغانستان د حراست او ثبات شورا وایي د ټاکنو د پایلو نه اعلان په ټولو چارو سیوری غوړولی. د دې شورا ویان مسعود ترشتوال د یکشنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د ټاکنو پایلې باید ژر تر ژره او په پوره بې طرفۍ اعلان شي.
موږ له شکایتونو کمیسیون څخه غوښتنه کوو چې خپله وروستۍ پریکړه د قانون په اساس او عدالت اصل په پام کې نیولو سره پریکړه وکړي، او له ښکېلو اړخونو څخه هم غواړو چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له لورې د قانون په اساس چې کومه پریکړه اعلانېږي باید ورته غاړه کېږدي.
د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د روان لمریز کال د میزان په شپږمه نیټه ترسره شوه، خو تر اوسه چې د دې ټاکنو نږدې پنځه میاشتې په تېرېدو دي لا یې هم وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان زبیح سادات د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر اوسه ورته په رسمي ډول خپله پرېکړه نه ده سپارلې.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر اوسه پورې خپلې پرېکړې موږ سره نه دي شریکې کړې. کله چې دا پرېکړه ورسېږي کمیسیون پرې کار کوي څو معلوم کړي چې کوم محلونه بیا شمېرنې ته اړتیا لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د تېرې چهارشنبې په ورځ ډېری پرېکړې د هغه 300,000 جنجالي رایو په اړه وي چې د میزان په شپږمه کارول شوې وي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویاندې زرمینې حقجو بیا وویل ډېر ژر به پله پرېکړه کمیسیون ته وسپاري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید بیا وایي که چیرې وضعیت دغه شان دوام وکړي دا به یوه میاشت نور هم وخت ونیسي او د دې ټول مسؤلیت به د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په غاړه وي.
زموږ غږ ازادي راډیو نوري درنو اوریدونکو، ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې په اف ام 3.15 او دغه شان په ټوله سیمه کې په منځنۍ سپدول شپږ نوي رڼا اوریدل شي. د بلوچستان په لورلای سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ غونډه له ننګونو سره سره جوړه شوه. غونډه د غورزنګ د یو مخکښ محمد ابراهیم ارمان لوڼی د لومړي تلین او دغه شان د غورزنګ د مشر منظور پښتین د راخوش کېدو په هدف جوړه شوې ده. اسد الله لودین په دې اړه دا راپور چمتو کړی.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مسؤلین وایي پاکستانی چارواکو په لورلای سیمه کې د غونډې اجازه ورکړې وه، خو غونډې ته په نږدې کېدو ډېرې ستونزې ورته راولاړې شوې. د غورزنګ د بلوچستان مشر نصیب الله ناصر د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې چارواکو د غونډې له ځایه څوکۍ لري کړي او له ورغلو میلمنو سره یې ناسم چلند کړی دی. د ښاغلي ناصر په وینا هلته د دوی غونډې ته ورغلې لارې بندې شوې او هغې ځمکې باندې اوبه ورخوشې شوې چې دوی پکې د غونډې تکل کړی و.
کما چې جلسه د زموږ انشاءالله او لازم ته به دې کې ورځې وي نتظاره او خلک ناست دي. د دوی د خوب او د هراسه باوجود، د دوی د لارو بندېدلو باوجود، نو موږ دې په فخر سره دا وایو چې انشاءالله پښتانه د خپل حق د غوښتنو لپاره تیار شوي دي او خپل حقایق یې پېژندلي دي او په خپلو مشرانو باندې پوره اعتماد ده. ډېر لوی جلسه ده چې اوس ویډیو به ته وګورې، دا به انشاءالله او لازم ډېر لورلایي تاریخي جلسه وي.
د غورزنګ نننۍ غونډې ته د ارمان لونی خور، وړانګ لونی، سنا اعجاز او یو شمیر نور فعالان ورغلي دي. د غورزنګ د صوبایي کمیټې یو غړی عبدالرحمن وایي ځایي چارواکو د جلسې مخنیوي لپاره مختلف لارې چارې خپلې کړې وې، خو خلک ور روان دي. نننۍ غونډه د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو فعال ارمان لونی د لومړي تلین او د غورزنګ د نیول شوي مشر منظور پښتین د راخوشي کېدو په هدف رابلل شوې. ارمان لونی تیر کال د فبروري په دویمه نیټه په لورلای سیمه کې د پولیسو د شکنجې له امله ووژل شو. له هغه وروسته غورزنګ څو ځله لویې غونډې وکړې چې په دې وروستیو کې مشر منظور پښتین او یو شمېر نور فعالان پاکستاني پولیسو ونیول. د پاکستان د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ فعال محسن داوړ له دې وړاندې ویلي چې د منظور پښتین او ملګرو تر خوشی کېدو پورې به د دوی اعتراضي غونډې دوام ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د معلولیت لرونکو وګړو وضعیت د اندېښنې وړ بللې ده. د دې کمیسیون کمشنری بنفشي یعقوبی نن د معلولیت لرونکو وګړو له وضعیت څخه د یو څېړنیز راپور د خبرولو پر مهال وویل چې شوي اقدامات معلولینو ته بسنه نه کوي او باید لا نور کار وشي. د کمیسیون له حکومت وغوښتل چې د معلولینو د حقونو او امتیازاتو نوی قانون تصویب کړي. په دې اړه ناجی صافی راپور برابر کړی.
د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون نوی موندنې ښیي چې د دې هیواد معلولیت لرونکي وګړي د روغتیایي، ښوونیزو او کار د خدمتونو له نشتوالي او توپیري چلند سره مخ دي. د دې کمیسیون کمشنرې بنفشه یعقوبی د یکشنبې په ورځ د معلولیت لرونکو وګړو له وضعیت څخه د یو څیړنیز راپور د خپرولو پر مهال وویل د معلولیت لرونکو وګړو دغه ستونزې لامل شوي چې دوی له ټولنیزو محدودیتونو سره مخ شي.
معلولیت لرونکي وګړي معمولا له بېلابېلو ستونزو، له هغې ډلې د کورنۍ او ټولنې له لوري له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د کورنۍ په کچه د سپکو سپورو ویل او همدارنګه په ټولنه کې ناباوري او د دوی نه منل له نورو مسایلو دي. دوی همدارنګه روغتیایي امکاناتو ته هم لاسرسی نه لري.
میرمن یعقوبی وایي دغه کمیسیون په 2019 میلادي کال کې د معلولینو له 999 ډلو سره د افغانستان په 28 ولایتونو کې مرکې کړي او دوی ستونزې پوښتلې دي. د هغې په خبره که څه هم حکومت معلولینو ته ځینې کارونه کړي دي، خو په خبره یې لکه څنګه چې لازمه وه دوی ته د ځانګړو زده کړو لپاره زمینه نه ده برابره شوې. د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو او امتیازونو په اړه د نوي قانون تصویب او د دوی د مادي امتیازاتو په وړاندې د تبعیضونو لرې کول د ذهني معلولیت لرونکو کسانو لپاره د وړتیاو لوړولو او ملاتړ مرکزونو جوړول او د معلولیت لرونکو ماشومانو لپاره د زده کړو زمینې برابرول په هیواد کې د معلولینو د وضعیت د ښه کېدلو لپاره د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا مطرح شوي وړاندیزونه دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ورکړ شویو شمیرو له مخې اوسمهال په افغانستان کې د 1 میلیون په شاوخوا کې معلولین اوسیږي. په ورته وخت کې یو شمیر معلولین هم دوی ته د ځانګړو امکاناتو د نشتون له امله انتقاد کوي. د 30 کلنې زرمینې دوه پښې د ماین په چاودنه کې پرې شوي. دا چې اوس یې د خپلو زده کړو تر بشپړولو وروسته په یوه موسسه کې د روغتیایي لومړنیو خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې دنده اخیستي، د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما په ماشومتوب کې خپلې دواړه پښې د چاودنې پر مهال له لاسه ورکړې. ډېرې ستونزې مې وګاللې. زه د یو عادي کس په توګه ژوند نشم کولای، زده کړو ته نسم رسېدلی. کله چې د سړک پر سر ولاړه یم، آن موټر هم نه درېږي. تر هغې چې ما خپلې زده کړې خلاصې
زرمینه وایي د نورو ستونزو تر څنګ هغه څه چې رنځوړي د خلکو لخوا د سپکو سپورو اورېدل دي. له دې ټولو سره د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ویان ضیاءالحق فضلي وایي دوی د معلولیت لرونکو وګړو د امتیازاتو او حقونو په قانون کې بیا کتنه کړې او د معلولینو ستونزو د هوارولو لپاره جدي هلې ځلې پیل کړې دي.
زموږ غږ آزادي راډیو ناورې. په اروزګان ولایت کې خبریالان دولتي چارواکي د معلوماتو په نه ورکولو تورنوي. دوی وایي په دې ولایت کې ډېرې مهمې امنیتي ادارې ویاندویان نه لري او نه هم له رسنیو سره معلومات شریکوي، خو د اروزګان ولایتي اداره بیا وایي چې اوس یې په دغه ولایت کې له رسنیو سره خپلې اړیکې پراخه کړي او معلومات په خپل وخت له رسنیو سره شریکیږي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
اورزګان کې میش د سیمیزو او نړیوالو رسنیو خبريالان ادعا کوي چې سیمیزي په ځنګړي ډول امنیتي ادارې پر خپل وخت تر سره معلومات نه شریکوي. د زیاتوی ډیر ځله چې یو پیښه کیږي د چارواکو د نه معلومات ورکولو لامل دی اړ دي چې له یو شمیر غیر مسؤل سرچینو معلومات واخلي چې د کیکې نوی او وروسته بیا ستونزې ورته جوړوي. خبریال احسان الله ولسمل ازادي راډیو ته ویل کله چې د چارواکو د سترګو په وړاندې هم یو پیښه رامنځته کیږي په یوه بهانه او بله بهانه ځان پټوي او نه غواړي چې له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
روزګان کې خبریالان له زیات ستونزو سره مخ دي د معلوماتو نه لاسرسي له امله. خبریالان تل معلومات ته لاسرسی نه لري په داسې حال کې چې روزګان یو ناامنه ولایت دی او هر ورځ امنیتي پیښې پکښې رامنځته کیږي. کله چې موږ خبر راخلو یا راپور راخلو، تر ډیره پورې خبر او راپور موږ د سرچینو په حواله راخلو یا داسې.
د خبریالانو په وینا په دغه ولایت کې امنیه قومنداني څلرمه لیوا او د ملي امنیت اداره هیڅ ویاند نه لري او نه هم ولایت مقام رسمي ویاند لري. له دې سره د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤلین هم د اروزګان میشتو خبریالانو دا ادعا تاییدوي. نجیب الله لطیف چې په اروزګان ولایت کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤل دی، ازادي راډیو ته ویل چې دې چارې خلک پر رسنیو او حکومت باندې هم بې باوره کړي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د امنی قومندانۍ ملي امنیت او څلورمې لیوا له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو یو شمېر مو اړیکې ځواب نه کړې او یو شمېر بیا له خبرو کولو ډډه وکړه. د اروزګان ولایت مقام مسؤلین هم دا ستونزه مني، خو وایي چې اوس د ولایتي ادارې اړیکې له رسنیو سره ښه شوي دي. زړګی باجی چې له تېرو دوو میاشتو راهیسې په ولایت مقام کې د والي له لورې رسنیو ته د معلوماتو ورکولو د مسؤل او یا هم سرپرست ویان په توګه ټاکل شوی، ازادي راډیو ته داسې وویل.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې نږدې ورځو کې البته د اروزګان ولایت مقام د ټولو رسنیو سره خپلې اړیکې پراخې کړې دي. البته در مخه هم اړیکې وې خو په دې نسبت نه وې. البته فعلا د 98% پورې اړیکې ګړندي شوي دي او پرمخ تللي دي په هره برخه کې.
خبریالان وړاندیز لري کچیری بیلابیل ادارې رسنۍ سره د معلوماتو د شریکولو مسولین ولري، نو رسنۍ به هم په دې توانېدلې وي چې د پیښو په اړه خبرونه او راپورونه پر خپل وخت له خلکو سره شریک کړي.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. ازادی رادیو سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نرهی لحالات خبر شد.
په چین کې په کورونا وایرس د مړو شوو شمیر تر 300 کسان واوخت. دا شمیر په 2002 او 2003 میلادي کلونو کې د سارس په ناروغۍ د مړو تر شمیر زیات دی. د سارس په وایرس چې کورونا ته ورته والی لري 2004 تنه مړه شوي وو. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړي.
د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن یکشنبه وویل چې نه اتیا نور کسان پرون تر ډیره د چین په هوبی ولایت کې په دې ناروغۍ مړه شوي چې دا په یوه ورځ په دې وایرس تر ټولو زیاتې مړینې دي. له دې سره تر پرون ناوخته په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمېر 811 ته ورسېد. د وروستي ارقام په داسل کې خپاره شوي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په وروستیو څلورو ورځو کې په هوبی ولایت کې وضعیت یو څه ثابت شوی، خو سازمان خبرداری ورکړی چې د مړینو شمېر به لا هم ممکن زیات شي. له دې سره د کورونا وایرس د مړو شمېر د سارس ناروغۍ د مړو تر شمېر واوښت. په چین کې په 2002 او 2003 میلادي کلونو کې د سارس په ناروغۍ چې کورونا ته ورته وه 2004 تنه مړه شوي وو. د نړۍ په سطحه په سارس ناروغۍ 8000 کسان اخته شوي وو چې 800 کسان یې له کبله مړه شوي وو. د نن ورځې د تازه ارقامو له مخې په چین کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو 10549 پیښې ثبت شوي دي. خو د هوبی ولایت په مرکز ووهان کې چې دغه وایرس اول پکې کشف شو، خلک له سخت وضعیت سره مخامخ دي. زیاتره یې د ترانسپورټي سیستم د ګډوډېدو له کبله خپلې ورځنۍ اړتیاوې نسي پوره کولی. لا هم د بیلابیلو هیوادونو اتباع د چین په هوبی ولایت کې بند پاتې دي چې په هغوی کې افغانان هم سته. احمد مشال جمالزی د هوبی ولایت په مرکز ووهان کې افغان مواصل دی چې ازادي رادیو ته ویلي د تیرې میاشتې له 23 نیټې قرنطین سوي دي.
د خپل دولت نه غواړو چې هر څومره زر تر زره موږ د دې ځای نه انتقال کړي، که موږ د دې ځای نه د ویروس په عمله خپل ژوند له لاسه ور نه کړو نو په دې امکان یې ډېر دی چې موږ خپل ژوند د روحي حالت د لاسه ورکړو.
په چین کې د کورونا وایرس له کبله حکومت مجبوره شوی ځینې ښارونه بند کړي. په هوبی ولایت کې ګڼ کسان د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له خپلو استوګنځیو د باندې نسي راوتلی. په چین کې دې کار د ناروغۍ په وړاندې د دولت پر مبارزې د خلکو انتقادونه پارولی دي. خلک هغه وخت لا غوسه شول چې د کورونا وایرس افشا کوونکی ډاکټر لی وین لیانګ په همدې ناروغۍ مړ شو. کورونا وایرس اول د ووهان ښار د سمندري خوړو په یو مارکیټ کې خپور شو چې د عجیبو غریب حیواناتو غوښې پکې خرڅېده.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
موږ غواړو ازادي رادیو نه اوري درنو دوستانو روانه خبرونه مو پر ویب سټ هم په ژوندۍ بڼه تعقیبولی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم او لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ درنو دوستانو د نولس کلونو کم عمر ځوانانو د کرکټ نړیوال جام سیالۍ پایلو بنند. هندوستان د نولس کلونو کم عمر ځوانانو دغه شان د بنگلاديش د کم عمر ځوانانو ترمنځ روانه ده. بنگلاديش لوبډلې ټاس ګټلې او په خپلې د منډو جوړولو نه البته د توپ اچونې پریکړه کړې وه او هندوستان ته یې د منډو جوړولو بلنه ورکړې وه. هندوستاني لوبغاړو په ټولو 500 اورونو کې چې البته اوس څلوېښت اورې ترې ولوبولی شول، یو سلواویا منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. له دې وروسته به بنګلادیش خپله پاڼۍ پیلوي. یو سلواویا هدف تقریبا په 500 اورونو کې کم دی او داسې ښکاري چې بنګلادیش به په لومړي ځل باندې یو نړیوال ورلد کپ خپل کوي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي. له هغه وروسته نور دوه اونیز پروګرامونه لرو. هیله ده چې دا هم را سره واوري او لاغې نه وروسته البته سپورتي خبرونه هم له یادمه باسي.
د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند د مشر محمد محقق زوی باقر محقق نن د خپل ورور په لاس ووژل شو. امنیتي چارواکي وایي د محقق بل زوی حسین په خپل کور کې دننه باقر په ډزو وژه او د کورنۍ اته غړي یې ټپیان کړل. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې تیره شپه دوه امریکایي پوځیان ووژل شول او شپږ نور ټپیان دي. د امریکا پوځ وایي پر دې سرتیرو یو سړی چې د ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و ډزې کړي. د ننګرهار والي وایي په دې برید کې درې افغان کمانډوهان ټپیان شوي. د کندهار امنیه قمندانې یو پولیس افسر له ښځو سره د ناسم چلند په تور نیولی دی. چارواکي وایي جنایي پولیسو د سید محمد په نوم افسر چې له ښځو سره یې ناوړه چلند کاوه او د هغو مخونه به یې په زور لوڅول نیولی او د محل تحقیقات ترې روان دي. په چین کې د کورونا ویروس له کبله د مړو شمېر له 200 واوښت. د چین ملي روغتیایي کمیسیون وایي د هوبی په مرکزي ولایت کې پرون 9 نور کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شول چې له دې سره د ټولو مړو شمېره 811 ته لوړه شوه. د تایلند امنیتي ځواکونو هغه سرتیری وواژه چې د دې هیواد په شمال ختیځ کې د 18 ساعته مقاومت په ترڅ کې 26 کسان ووژل او 55 نور یې ژوبل کړل. او د ایران د اطلاعاتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر اعلان کړی چې دا هیواد به نن ناوخته یو ساتلایت فضا ته وتوغوي.
په خوست ولایت کې نن د فوټبال د 9 لوبډلو ترمنځ 45 ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون رئیس عبدالفتاح واکمن ازادي راډیو ته وویل چې له دغه لوبې هدف د ځوانانو غوره لیگ الف ګروپ ته د ټولو لوبډلو معرفي کول او په ترتیب سره نورو ګروپونو ته د لوبډلو معلومول دي. د ښاغلي واکمن په خبره په دغه سیالۍ کې د خوست ولسوالۍ شاوخوا 200 لوبغاړو ګډون کړی. خوست هغه ولایت چې له کرکټ سربیره د فوټبال لوبې پکې هم زیات مینوال لري او هر کال په همدې موسم کې پکې دا ډول لوبې ترسره کیږي. د افغانستان اولمپیک د 2020 کال ورزشي پروګرام او د ملي اولمپیک کمیټې ودانۍ له بیا رغونې وروسته نن په کابل کې پرانستل شوه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې غړي مجیب قاریزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام اساسي هدف د افغانستان د ورزش په برخه کې د خصوصي سکتور د پانګې اچونې د ملاتړ او قدردانۍ و. د نوموړي په خبره د ملي اولمپیک کمیټې ودانۍ ته په کابل ښار کې د 2019 کال د جولای په لومړۍ نیټه د چاودنې له امله مالي زیان وختي و چې له بیا رغونې وروسته نن پرانستل شوه. د پروګرام په برخه کې په کابل کې د جاپان سفیر د ډاکټر تتسوناکو موراد هغو خدمتونو په ویاړ چې د خصوصي ورزش په برخه کې کړی وي د اولمپیک کمیټې له لوري د ناکامو را په افتخاري مډال ونازول شو. او د اسپانیا د لا لیگا د دروشتمې اونۍ لوبې په لړ کې نن ریال مادرید د اوساسونا او همداشان بارسلونا ریال بیټس فوټبال لوبډلو سره لوبیږي. د نړیوالو ورزشي پاڼو د راپور له مخې لومړی لوب نن په ځایي وخت ماښام 9 بجې پیلېږي. هاخوا بارسلونا او ریال بیټس به نن شپه 12 بجې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي.
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشه بل هغه پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بلی دي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې زما دا یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واوري چې د کندهار ولایت د قولي وردو د سلورم کندک ځینې منسوبین شکایت کوي چې د روان ژمي یو میاشت تیره شوه خو دوی ته تر اوسه ژمني د ریشي نه ده ورکړل شوې. دغه ستونزه باید د دفاع وزارت د چارواکو غوږ ته ورسوو چې ستونزه چیرې ده او هلته یې څه تدابیر لري. زه خان محمد سین دغه خپرونه وړاندې کوم. لومړی به د کندهار د قولي اردو د سرتیری او ورپسې به د دفاع د وزارت د چارواکو خبرې واورئ. پام مو ورته راړوو.
د انصاف په لټه کې
دغه سرتیری موږ ته خپل نوم ریاض خودلی او دا چې څه ستونزه لري دا به پخپله ووایي.
د کندهار د قولي اردو د کنده کې چار نوې ټلیفون کړه چې دلته موږ داسې مشکلاتو سره مخ یو چې نوې حل کولی شو. نه دلته موږ ته کمپالس پوکړه کوي، نه دلته موږ چې د کمانډو نه فارغ شوي. د کمانډو درې میاشتنی رسخت دی او د موږ دلته پنځمه میاشت روان ده. نه څوک رسخت راکوي، پوه شوې؟ نم ډوډۍ صحیح ده، بسار څه ګډوډ دي، پنځه ساعته پیرې دي، هر څه ګډوډ دي.
تا خو ډېر مشکلات وویل، اوس له موږ سره کوم مشکل مطرح
فعلا؟ دا مشکل مطرح کوم چې موږ ته مثال دریشیانې راشي، موږ ته خپل کمپلې راشي، دغه جمع دی، موږ نو دغه مشکلات سره بېخي زیات مخ یو.
ژمې خو شروع دی، تاسې ته یې د ژمي لباس یا دریشي نه ده درکړې؟
بېخي نه ده راکړې. دلته پنځمه میاشت دما روان ده چې زه راغلی یم، بېخي مال هېڅ شی نه ده راکړی. بیا بل ورځ نخې نه کمپلې راغلې، ما ورته یې هغه بل چاته ورکړې.
په دغه کنډک کې ته یوازې چې دا دریشي دې نه ده اخیستې او که نور هم شته؟
نور تم نه دي ورکړې، یو تم نه دي ورکړې. بس هغه زاړه چې مثال اوه کاله څلور کاله چا دلته دي، هماغوی لري چې هم پخوای ورکړې، نور یو هم نه لري.
تا ویل چې کمپلې او دریشي دغه دواړه نه دي درکړې؟
نو تاو دی خو څه کوې، دغه یخې دریشانې خدا کره کړې، دغه هم درته تیان په پیسو جوړو. دلته ټول شخصي اخیستې، ټول موږ په تنخواه باندې خپل دریشي، یوه دریشي درې زره افغانۍ قیمت لري.
ښه، دریشي خو هم په خپله اخیستې، کمپلو سره هم څه کړې؟
کمپنی بس شخصي ما اخیستې، څه وکړو؟ خو یخنۍ مې ځان نه شو وژلی.
نو دغه شکایت هم نه دی کړی خپل مسؤلینو ته؟
بس وایې کو یې نه دی راغلی، البته همدغه خبره ده، نه دی اکمال شوی، بس همدغه خبره.
امنیتی ارګانونه خو د ژمي په سر کې ټولو خطاتو ته د کمپلو او ژمنیو دریشیو اکمالات کوي، ستاسې قطعې ته ولې نه دی کړی؟
نه کنه، ورته وایو اکمالات نه دي شوي. دولت چې موږ ته راوړې، موږ به تاسو ته کو، بد دغه خبره موږ ته کوي. نو
او د تنخواه مسله دې څنګه ده؟
تنخواه هم بس دغه دوه میاشتې کېږي چې تنخواه بنده ده، بس تر اوسه پورې نه ده حواله شوی.
علاوه په دریشۍ او کمپلو، د شپې چې پکې استراحت کوئ کاغوش، د هغې مسله څنګه ده؟ بخارۍ پکې شته؟ تاودي دي؟
او کاغوش هم تود دی، خو بس دغه مثال چې دا کاغوش کې دا بستري دي، دا بېخي زړې دي، پوه شو؟ د تشنابونه هم خراب دي، بېخي بسار څه مړه ګډوډ دي، لکه هماغه د امریکایانو په وخت کې چې مثال کوم دلته خدمت شوی دی، پوه شو؟ هماغه تشنابونه دلته پراته دي، څلور پنځه تشنابه دي، موږ پنځه ټولیان لري، هماغه جوړ دي، نور ټول خراب دي، ټول بس بند دي، خراب دي.
کاغوشونه مو په کوټو کې دي؟
نه نه، غټ غټ کاغوشونه لرو، غټ غټ. شپږ میاشتې کې باید یوه دریشي موږ ته راکړي، هغه دریشیانې موږ ته تر اوسه پورې نه دي راکړې. بېخي دا څو کاله کېږي دریشیان نه دي ویشل شوي. دې کنده کې
د دریشیګانې په کال کې څو ځلې تبدیلېږي؟
باید دوه ځلې تبدیل شي. دلته تر اوسه یو ځلې هم نه دي ورکړي، بېخي نه دي راغلي.
یو د اوړي دریشي او بل د ژمي دریشي؟
بېخي نه دي راغلي، یو هم نه دي راغلي. اوړي خو موږ یوازې د اوړي راکړم چې دغه صرف دریشي هم یعنې یونیفورم په غاړه وي که نه، خپل دولت یونیفورم موږ ته نه ده راکړی، موږ خپل ځان ته شخصي جوړوو، په درې زره افغانۍ یو جوړوو.
خسته مشکل به مسؤولو چارواکو سره شریک کړو.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د دفاع وزارت لوایاند ښاغلي روح الله احمدزی سره شریک کړه. احمدزی صاحب، د کندهار ولایت د قولي اردو د څلورم کنډک یو شمېر سرتیرو ازادي راډیو ته ویلي چې ژمی شاوخوا نیمایي ته ورسېد، خو دوی ته تر اوسه ژمنۍ دریشي نه ده ورکړې. په دې حیسه کې ستاسې نظر غواړو چې ستونزه چیرې ده او هلته به یې څه تدابیر ونیول شي؟
د ملي دفاع وزارت رهبري د خپلو ټولو سرتیرو چې عملا دوی په جبهه کې دي او د افغانستان د خلکو د دښمنانو پر وړاندې دوی جنګیږي، دوی ته لازمه او جدي توجه لري. د ژمنیو البسو د توضیح په برخه کې اجراءات د مرکز نه په وخت زمان سره شوي دي او زموږ ټولو قطعاتو ته د دوی ژمنۍ البسې ورته رسېدلې دي. دا چې ولې دغه سرباز ته زموږ البسه ورته نه ده توضیح شوې، دا موږ په جدي توګه څېړو او ډېر ژر به د دوی ستونزه حل شي، چون د دوی هغه مربوطه قطعې ته ژمنۍ البسه ورته رسېدلې ده. دا چې ولې دته نه توضیح شوي، دا به موږ ډېر زر همدا اوس بررسي کړو. انشاءالله د دې ستونزه به په ډېر کم فرصت کې حل شي.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د کندهار د قولی اردو د یو کنډک نه یو سرتیری ازادي راډیو ته ویلي چې ژمی نیمایي ته ورسید، خو دوی ته تر اوسه هم ژمنۍ دریشي نه ده ورکړې. او د دفاع د وزارت ویان ښاغلي روحله احمدزي وویل د دغې ستونزې حل ته به همدانن اقدام وشي. درنو اوریدونکو، د انصاف په لټه کې د پروګرام د تېرې اونۍ یوه موضوع هم درسره شریکوم، او هغه دا چې تېرې اونۍ د انصاف په لټه کې پروګرام ته د حفیظ الله په نامه یو کس ټیلیفون کړی و او خپل ستونزې شریکه کړې وه. دا چې حفیظ الله آزادي راډیو ته د کومې ستونزې په اړه ټیلیفون کړی و په خپله به یې ووایي.
وقتی خو هر وقت ولات زو والا سم که از من سر سم نسو برنامه ما زنگ ول ولات ول را واس از من سر بخیر تاش تاز ان شاء الله دی را یکری دی دغه مایبین ریاست تل تو حالت ورلو مایبین ریاست دغه څنګه و رئیس نه و هغه تل کابل ته ور ور هر ساعت اخر دی ان شاء الله دی را دت زنگ ور ان شاء الله ست کار علی دی ان شاء الله.
خ آزادی رادیو ته دی د ټلیفون ورسته په کارونو کې سپر مخته گوشو او سو امیدواری درته پیدا شو.
عمر زوګ مرا زنګ ولا راس دغه تر راس ولا تر تر ولا تر ولا اړ دې ول راس ولې سب ولې تر واره دو ول څه څه راځي اده چې زنګ ولا راس د ادم سره به کار وره نه راځي مړه راځي چې دغه ته دا مې بین بیا سات راځي کله ول کله کار کی
د ازادي رادیو له دغه پروګرام نه راځي
راځم دخې 100% راځم دخې ډیر راځم دغه راځي.
درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، لازادي رادیو سره شریک کړئ چې د مسؤلینو غوښتنې ته ورسیږي او پاره اقدام وشي. د ټلیفون شمیره ده 0 29 8 29 00.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. زه فریبا زای خوشاله مچ داونی بیا هم یو بل خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې هم موږ هغه پیغامونه لرو چې ځینو اوریدونکو په خپلو سیمو کې اورکسان موندلې دي او د غوی نشانې راته وایي، او هم ګورسته بیا تاسو هغه پیغامونه خبرو کو چې تاسو په خپلو اورکو دوستانو پسې ګرځي. نو د خبرونې د جوړش سره سم ارزو د هلمند ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام اورو چې د په خپل سیمه کې د یو پیدا شوی کس په اړه معلومات راکوي.
السلام علیکم. زه چې د چارچنل رسولو د خرخوردی د سیمیلی زمان ده وطن دیگه زکر زمین را در نهرس راز پسید مکلی ما ناتا دی پا ده غشما را زنگوی سی بروه اتا یو 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 دمی واتیا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم. زینا فرید ملک د کابل والا د احسان نه دلته کتل احمد علي په نامه خان علي ګرجیګ دا میدان نه نه چکیږي شوی نه کوم نه درته کوي نه کوړی څه کې پیدا کی نو ما ته لپی شنه رد نه څه تر اوسه واتیا نه څه په دې پنځه دوه سوه و څه تر و و اته یو پنځه پنځه څلور نه اته
السلام علیکم. زما هم سلامونه قبول کی قدردان مبارک د هلمند ولایت څخه خبره در سره کوم. تاسو یو ځوان دی په فیسبوک کې هغه چې پورته شوی دی نو هغه بل و په ایران کې فیسبوک تاګه چې پورته کړی دی نو دا چې دی د میدان وردګ ولسوالۍ دی اوس خاص په ایران کې اوسیږي. نو یو بل و مات معلومات راکړی دی چې دغه نمبر ازادي راډیو ته ورکړه. نومی حضرت گل دی او داسې بابا حضرت گل دی شمس الله دی او د ورور نومی مقصود دی. نو که چېرې څوک د دې په اړه معلومات غواړي نو زما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 5 1 5 6 3. په ایرانی شمیره جام اړیکه ورسره ونیسي د هغه ځوان سره چې هغه په فیسبوک کې پورته کړی دی عکس او 0 0 9 8 9 او دیر ته سوارلس سپر اتلس ولس در بیا څه وخت ته تمام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او مشرونکو ته ټول سلامونه. سلامات او علیکم سلامونه ورته وایم. دلته یو زه قدرت الله کته من یم علیکم یم ولر شایسته بولم. دلته یو مسلمان بل ته چې بولان کې وسیر نن لا په دکان څخه باسا په دکان ما دې ته کې په نیمه بریا دی نیمه دې نو چې د کندې ته پکایا دې چې نه بریا کولو ته دغه لهونه غوند شکاری دې ته تل کار دی او محمد علي او محمد داوود شلخته ګان دي قد عمر دې له موږ یې نو کوم مسلمان وکي یا وروري یا کای خانه خات چې څوک نو کې ته پاړه دغه لري پیروان چې دا کې نو څه تلیفون کړو به شمیرو باندې اړ کېږم څه پرواز څه پراته دې ته لور یو څه پر اته اته یو دې لري تلیفون شمیره تکرارم څه پرواز څه پراته دې ته لور یو څه پر اته اته ازادي راډیو ته ډیر مننه کوم چې موږ ته راغلي مسری.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. دا ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. دلته یو ماشوم چې نوم یې رفیع الله دی د تقریبا 12 کال دی چې د محمد سازوی دی او موږ پیدا کړی دی نو دی وایي چې زه د لغمان یم او مشته ځای سره ملمیږي او کسان چې غواړي چې بوزي نو زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 0 4 0 1 4 3 بل شمېره بیا ورته وایم 0 0 4 0 1 4 3 دا ازادي راډیو نه مننه
السلام علیکم ارمند ولایت سے دا پتما کی نظری رادیو سر سلطه والکی دلس کنن الکسی او د پلان نه غلام حضرت دی دا کار نه نارګول کار دی د دنو مت ولاد وزره چاچ نو د ولسوالیه ما او د دغه کاري دي دغه مې راياب کې د خطو خرخوردي ام دغه په اکثر کې موږ په تحقیق علا درجه لپاره موږ خدمت کوو.
الو اورم سلام علیکم مغاده د وصالی صاحب د بستر ځان ولې چې د بغلی په دایلو ولایت کې د بغلی په وصالی کې د اتامر اکاډمي د محمد میراثو دی پلمبر دی ازادي د لګي د لاري او د وای د پلمبر ازادي دی او تو وای. السلام علیکم.
السلام علیکم پیجا پوان د کندهار ولایت د بنجوایو لسلی د مرکز څخه خبره کوم. ما د پیغام دی د رادیو خبر کی د موږ یو کښنه دی دا کړی دی تقریبا د 2 کال کښنه یا 10 کال به وي درو خبرې نشي کولی کومه دی پیجا باندې که د هر مسلمان ګوري پر باور شمیره د مرستې اړیکه ونیږي خپل کښنه به په لاس ورکو دې ته آیا د شپې ته مثلا یې وڅاو شپې ته شمیره یې بل بیا وایم دې ته آیا د شپې ته مثلا یې وڅاو شپې ته.
السلام علیکم وارث ترخیلم د خسته د ساو نتا سره پیغام ما دلته او الک دانو داسې د قدم دې لاندې داسې لایقت په نامه باندې دانو اېدنې خپل کو یعنی غلط څه وایم نه کوم اڅه دې تکلیف لري که څنګه نو که هر څو غواړي وروري اصل لري ورنه من لري نو تر شماره ته ځنګ کې سفر واوي یا یو چې څنګه فنګس تاسو سره او اته نه دې هم د شماره وایم سفر و اته یو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمال الدین هیوادمل جبارخیل ما د ننګرهار ولایت څخه. یو ماشوم د یاسر پنام باندې د دولتو کلو په شاوخوا کې عمر لري، شنې سترګې او د چپ لاس ګوتې هم کږې دي. که د هر چا وي دلته له یوې کورنۍ سره هستوګنه کوي، د که د هر چا وي یا څوک پېژني نو ما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي او خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 1 6 8 1 0، بل شمېره ده 0 8 1 5 5 5 6 8 0 8 1 5 5 5 6 8. خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اخبر محمد خادم یم، تاریخ نیم دال ابا د جلمن ولایت واشیر ول سره ښه نیولې ده. تاسو مسلم څنګه ما شوم راغله ده چې تقریبا د اتو کال پر چا وخا ده نو تلور نه چې چې د فانو دا په نامه د ما شوم مرسی دا کړی ده دا لارام په سیمه کې پیدا کړی نو کدا هر مؤمن مسلمان یې چې سر دې په امدا کې مېره باندې اړي کاونی سي 0 1 0 1 1 3 2 8 1 9. یپن شمیره زل بیا و 0 1 0 1 1 2 8 9 1 9.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 1 4 3 6 1. یو ور بیا وایم 0 0 0 0 2 1 4 3 6 1. همداراست تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د ورکو ازدانو د خبرونی درنو مینوالو، د خبرونی په دې برخه کې به تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت بنائی ولسوالی سمولی عبدالسلام خبر کوم. زما یو ورور دی تقریبا 9 کال کېږي چې د کور څخه نه دره تکتب دی. د عبدالجبار په نامه دی. که هر مسلمان ورور ته معلومات چې یا د خبري مزمور سره د شمارو باندې اړیکه ونیسي 0 5 5 5 5 5. بل شماره ده
السلام علیکم آزادی رادیو شمیرہ دا چھ دا شمیرہ مسر تو تمام ونسی دا سلام علیکم پر السلام علیکم آزادی رادیو تا سلام علیکم وایما اول غنے کوم دے تشکر کوم دی مگر یو رکو دا فنام دے قاسم محمدین ولادی اسمت دا دے ما سجی دا درکہ دا مرکزی بغلان ولسوارین دا سہر کا پیدا ک یو لاکھ روپے او غنے شرینی لري حاج محمد محمدین دا په قاضی باندې مشهور دا د مرکزی بغلان نه او د پوکا مو د کلی نه دا درې مسجد نه درکه دا وروره تاسو نه خواهش کوم چې هغه منګه اواز تاسو ته خدای دې پیدا شي.
السلام علیکم د پکتیکا ولایت مرکز شرنی څخه مانی فن نزاعات احمد ترکوان د مرکز شرنی د میازو د کلی په زل او دولت کلن به د 15 ورځو څخه نه ترکه ده نو کپو تاخیری خارج کې له چا سره معلومات کې د مهربانی له مخې دې لاندې شمیرې ته زنګ ووهي. مهرباني به مو وي 0
واویا صفر درې شپېته اته شپېته شپږ اویا شمېره یو ځل بیا صفر واویا صفر درې شپېته اته شپېته شپږ اویا مننه زیاته مهرباني کوم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو قریب ورک دی شرامه د کاپ نامه دی دا لاس کال کې تقریبا چورک دی لیک مند د سیم څخه نور مسلمان کې په پاره معلومات لري ماتي په دغه شمیره باندې ځنګوي څه پر واه څه پر څه پر درش په تنو نه څه پر درې بیا د شمیره وان څه پر واه څه پر څه پر درش په تنو نه څه پر درې والسلام.
ازادي راډیو ټول اوردونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبعد سلام زما دا پیغام دی چې زما د یو اکازوی دی د سوید ویلی فنامه دی د خان په خان مشهور دی په لشکرګاه کې د هلمند ولایت په لشکرګاه کې ورکسوی اصلي درزګان ولایت ته چرچینو دی ولسوالۍ دی په چرچینو کې د دورنبابې کې هر ور معلومات په حق له معلومات یا د ژوند یا د مرګ یا د وخت یو استوګنې چې دلته استوګنه کړې ده مشته دی په دغه شمیره ژوند وي وکاله کې چې ورکسوی دی سپر څلور یا پنځه سو درې دېرش پنځه سو شل درې او د سیم شمیره مو ده سپر و سپر و دوا یو اتش پاج اتش میرے یو زلبیا واما سپر سلورا ویا پنزو سو تودیش پنزو سو شل دری او بیسیم شمیرا مده سپر و سپر و و دو یو اتش پاج ات کیا هر چا پا ورط معلومات را کی ده جوان مجا یو لک کالداری شیرینی ورکو ده طول ده ازادی ده طول اوریدون کسا منن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې دې ستور جوړ وروغه زه مو خان دې لمن دې ګشت دې ولې په ورو سي سره پاړې کې ما تقریبا دې کال کې دې شي مو چې زه یې تا وخت دې کورونا دره کړې جک سره دې نړۍ زره دې د مخ له کوچنا کوچنا خاص نه دې ورو عبد شکور دې دې وخت نه کال دې مسمکې تقریبا دونیم کال دې کال کې شي کورونا وتلې دې یو څو وخت یو چاول چې کومه چې کی معلوم سو یو خوږی یو پاتنا لرو معلومات نشته ټلیفون سره نه خلاصي ورځ نه دی نه دی ولې ور حاجی کرم مهرو مسلمان روز ما زارا ورې په تاسو مې دې یو سره راځي کولی شي خو چې دې دې تر لاسه کې څه پر ور څه تر اته نه دی زه یو و دې 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 تاسو نه چې پر ور اته څلور 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 دې اته نه دی زه سپر و دو وار نه سپار نه یو سپار سلور نه بلا وقتی سفره لوکش در قیام ناشر که و ریو زنگو نمویدنی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم در قدر زن در سامدار هم تاکلان در سواری سخبر کن در باغران در ولی سواری و سیدون که انزمانه و رو در رولاق تنامه و در سور پانس و تور ورسخه در تاکیم اشتیکی شکتو بری هر چا په پاره معلومات لري ما ست د جاري کوي چې په دغه غرام باندې او یا د دې نو ژغاور یو یو د غرامې وخت شي او سره کې
السلام علیکم. السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د کجې کې د ولسوالۍ د چارباغ د کلی د چنګزو د مسجد نیک محمد نمیږم. زما ورور دی د احمد په نامه دا څومره مسکاله کې چې ورته که اڅه ته په د برخه معلومات دي موږ ترې په دغه شمیره ځو وي ته پر و څلور پنځه څلور دوا اته درې شپږ دوا
مننه کوم اورور استاسو څخه او د ټولو اغه نور اوریدونکو څخه چې مشتي پیغامونه راستولې و. البته دا باید وایم چې زموږ سره نور پیغامونه هم ستاسو خو د خبرونې وخت هم دومره دی، نو نور به په نور خبرونه کې سره واورو. مخکې تر دې چې د خدای پمنې وکم، د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو او تنظیم کې مرسته او همکاري سره کوي. تاسو هم تر بل خبرونې پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم پا قدم گدم تا یاده بوما
آزاده یادیم.